السلام علیکم دا زاد رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سه شنبه د تلیش پړسمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایې شمیرلو د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړه سوی دی په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی نور مهم موضوعات هم لرو خو د دغو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د غزنی ولایت د عام روغتیا چارواکي په نننۍ چاودنې کې د ټپیانو شمیر 28 تنه بولي د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت نن خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د غزنی ولایت د عام روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې له ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 22 تنه محصلې زده کوونکي دي د هغه صنف یو محصل چې چاودنه پکې شوې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
مې روحله روحاني د غزنی ولایت د پند خوښتو ادبیاتو څنګه دی اول سیم ماسلیم چاودنه په داسې حال کې وسوسی پسیم کې دی چې سیم دروازه بند او دروازه لډېر فشار دی باندې درس او اني خطا وزرسی
نن مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې چاودنې په اړه ویلو چې دا چاودنې غزنی پوهنتون د په یو درسي خونه کې شوې او دروش محصلان پکې ټپیان شوي او د هغه په وینا ډیری ټپیان هم محصلې انجونې دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسلوال وژل شوي او د دې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده هغه وایي په دې برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی په خوږیاڼیو کې دا برید د داعش پر سنګرونو په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی په دې چاودنه کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو موقت کارکوونکی د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو وژلی دا خبره د سنچارک ولسوال نقیب الله نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون دغه موقت کارکوونکی علي نقي نومېده چې نن طالبانو د سنچارک په خواجه سرخ سیمه کې له دې کمیسیون سره د کار کولو او په انتخاباتو کې د خپلې رایې د کارولو په خاطر په ډزو وواژه هغه زیاته کړه چې طالبانو د نوموړي مړی سیند ته اچولی و چې دوی هغه وموند او کورنۍ ته یې وسپاره وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پرون په همدې ولسوالۍ کې افغان چارواکو د قاري ناصر په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکړی و خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړې د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن پیلوي له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو پانګونې او ستراتیژیکو اړیکو د لیا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدراعظم لی کی کیانګ سره وګوري د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي وی لارې د ستري پروژې یو برخه ده د هینټر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دوی د خبرو د اجنډا بل موضوع جوړوي د امریکا متحده ایالاتونو اتوش چینایي ادارې په تور لسک شامل کړي پر دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځ شنجن سیمه کې د اوغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لسک شامل شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اوغوریانو قزاقانو او نورو مسلمانو مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډلهیزو توقیفونو او پرمختللي څارونکو ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډېره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. پیکینګ ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساینس پوهانو مایکل مایر او دیدیر کولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کرې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغې 9 میلیون سویډني کورونو نیمایي ترلاسه کړي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې وویشي. د نوبل د سږنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو مرکزی سرور ته د انتقال د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ سوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي.
په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی.
زیاتې انجونې ولې الکان دومره نه کمنې.
په جلال آباد ښار کې نږدې 1 میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سوي 4 ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت د غوښتنه چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړي اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو کارونه نږدې په بشپړېدو دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې مرکزی سرور ته د رایو د انتقال چارې 50% کې مخته وړي دي. بلخوا په انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې کمیسیون باید د سرعت پر ځای دقت ته زیات پام وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ونه رسیږي. رحمت الله افغان راپور لري.
بو امریکا چې په لومړي ځل افغانان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې تجربه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سرور ته د 22 ولایتونو د رایو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو ده.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي. یعنی په ورقي ډیټا سنټر کې کوم ډیټا سنټر موږ په منوال شکل باندې مونگ پاگی کی کار کو او پا ڈیجیٹلی ڈیٹا سانٹر کی مونگ تانها پوری مونگ سده پاس 2000 فرمونا رسیو کلی دی ساروری مرکزی سارور تا رسید لی دی ممکن 50% اونا زمون کار دیر مختلط لیوی
خاغلی ننگ زیادتوی کارونه لمحلوی سر سم روان دی او پتاکلی وقت با د انتخابات و تخنیکی چاری بش پڑی سی. بلخواه دا عبدالله عبدالله پا مشتری دا صوبات او همپالن تیم تیر اوراز ویلی وچه پا انتخاباتو که شاو خواه 1.5 میلیون کسانو گدون کردی. پا کابل که دا روسیه سفارت هم دا ویلامی پا خبرولو سرا دا افغانستان پا جمهور ریاست انتخاباتو که دا خلکو دا گدون کچا کمرنگ بلالی دا. لدی بلاندی دا افغانستان دا انتخاباتو خپلوا کمیسونو ویلی وچه دا میزان دا شپگمی پا انتخاباتو که 2.5 میلیون کسانو رای کارولی دی. حبیب رحمان ننگوای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه راټول شوي ارقام لومړنی دي او مرکزی سرورته د ټولو رایو له انتقال وروسته به کره شمېره په ډاګه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ انتقاد کوي او وایي د دوی د موندنو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې بې نظمي له ورایه لیدل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی زیات ځکه له خپلو کارونو راضي دي چې له مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي. زموږ له نظرتي موندنو معلومیږي چې ممکن دوی ونه توانیږي په ټاکلي وخت رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرونکو غیر حاضرۍ او په سیستم کې سستوالی یې کارونه ځنډنی کړي. د دغه کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې په خپل وخت به د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول چې لومړنۍ پایلې به یې د میزان په ویشتمه او وروستۍ به یې د اخره په شپاړسمه نیټه اعلانېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. نن تر غرمې مخکې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو پوهنځي په دریم صنف کې به می چاودنه وسوه چې د غزنی د روغتیا چارواکي وایي په دغه به می چاودنه کې د ټپیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د دوی په وینا زیاته برخه یې شزینه مسلی نیوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنه ته رسیدلی دی. د ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفره نارینه او پاتې نور 22 تنه یې شزینه زده کوونکي دي چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی.
له دې سینه موږ ته مجموعاً ټول 20 نفره زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفره نارینه دي او پاتې 22 نفره انجونې دي. په انجونو کې 4 نفره روحي شکر دلیدا او اتلس زخمیان دي. د ټول روغتیا حالت فضل د خدای دې تشویش ورنه دي.
دغه چاودنه د سه شنبه ورځ تر غرمې مخکې لس نیمه بجې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په سیم کې سوي وه. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډېره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیم فلاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کېږي چې چاودېدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحله روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د یاود سیم محصل یم. زخمیان به تر 15 زیات وي او زیاتې انجونې ولېش هلکان دومره نه کېمان بېدل.
څه ډول وسوه چاودنه
په داسې حال کې وسو چې په سیم کې د جسم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېرې فشار دي باندې وزاره سوه او عینې او خطه وزاره شوې.
داسې یو ناولده څوک راغلي وو یا
ناولده څوک
مخ دلته پراته وو؟
شاید داسې مان بېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سوه چې جاري ډېر زیات خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیری وژې میاستې په 15مه نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې به می چاودنه سوې و چې له امله یو تن وژل سوی او اووه تنه نور ټپیان و چې نجونې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه وژل سوي وو چې په غبرګون کې د ملي امنیت د هغه وخت رئیس معصوم ستانکزی له دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای د یو شمیر څېړنو لمخې د دې قضیې ځنې پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي موندنې ښیي چې دې قضیه کې یو شمیر سرغړونې شوي چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. د وای د ګمارل شوي پلاوي په څېړنه کې د سرغړونو یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې دې پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی یې د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزي هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالي دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وای تر راتلونکې اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو څلور رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وای یاد پیښه دوه ځله وڅېړل شوه خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو څلور رونو ماما محمد صابر ازادي راډیو ته وویل
لوزمنګ د حکومت د غوښتنه او خواهش ته چې دغه مجرمین محاکمه شي ودنیول شي د دې دغه پښتنه وشي پلټنه د دې وشي چې دغه د دې خلکو جرم څه شي نه دا خلک نه طالب نه تروریست نه داعش او د دې خلک دا شخصي نه پوهېږم شخصي په پنده
دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیښې د څېړنو پایله ورسره شریکه شي. اومو غوښتل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې پیښې وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قطعي عملیات ځنډولي او هغه کسان چې دې قضیه کې ښکېل وپېژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې په کلنی ډول د دوه تر درو زرو کوچنیانو په غیر طبي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دا هغه شمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعې وروسته ترلاسه شوي دي. ډاکټران د سوی شکل یا په معیوب ډول د کوچنیانو د زیږون لامل تر ډیره هغه ودونه ګڼي چې د نږدې خپلوانو ترمنځ کیږي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنی ماشوم دی. دغه ماشوم توی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وای د زوی له پیدایښت سره متوجه شو چې سری غټ دی. وای درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زمون ماشوم واپس چکور دم بوتلو درې نالش واپس امرا وسلر ته کی اوس هله ډیر خراب دی. واده خو خپل کی دم دمز وی دی او مچ دی د ماما د طرفه ده درې مخ کی مزای شي یو رشته خپل راغی د وجب نه یې رقم دون خیال نو کوي فکر نو و ای سلو روز شنو چل تک موږ بنیو.
د کابل په اندرا ګاندی روختون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وای
ډیر زیات عوامل دي چې کدی چې سړیغه نو واخلی چې باید سوی اشکال کیږي. یو دیگر جمله نه چې موږ په ملک فوق العاده غزیات دیغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپل فامیلو کې کلی دي کاکا لور نامزاد شي او د کاکا د زوی شه د احمد زوی د احمد ماما د لور سپندي شکل دا امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي. یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې ولی په شکل د مخفی نامکمل وخت چې دا جفت یو ځای کیږي او باعث دو کې چې دوی اولاد ما بین ته راوړي دا دومینانټ کیږي. دومینانټ په دې معنی چې تظاهر کا یعنی ډیره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او باید اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کیږي. ډاکټر حسن زای وای د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیښې او یا په غیر طبي ډول د ماشومانو زیږون لکه د لاسونو نه لرل، د پښو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر دا ډول پیښې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلې زلیخا انوري وویل
در سطح افغانستان سنه ما در بین 2000 تا 3000
واقعات سوی اشکال ولادت. افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي دا شمېر دوه برابره کیږي.
یعنی رقم تقریبا دو چند میشه.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع پاره نظر لري.
که ډاکټران موږ ته وایي چې موږ ته ښه نه دی، نو دغه واده هم شرعا حرام دی. صحت ساتل موږ ته اولین اصل دی چې ټول قرآن او ټول حدیث راواخلې، په دې اصل ولاړ دی. یو هدف یې دا دی چې موږ باید خپل صحت وساتو. نو که په دې کې موږ غفلت کوو، موږ یو مهم اصل دی، ټول اسلام هدف دی، هغه دی قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلې چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکل ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسی آزادی رادیو اوري. په کونړ کې د وړتیا پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت لسلو زیاتو کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړیږي. د دې موضوع په اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د هغو معلولینو غږ دی چې د کونړ په ولایت کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د جوړولو د مرکز د دروازې مخې ته راټول شوي دي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي غړیو د جوړولو مرکز له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړ. اویا کلن زړور خان چې د ده په خبره په 1958 لمریز کال کې یې د ماین چاودنه کې یوه پخه للاسه ورکړی وایي، کله چې په کونړ کې دغه ورکشاپ تړل شوی و، دوی به پاکستان او جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو لپاره تلل او اکثره وخت به ورسره د لارې کرایي هم نه و. اوس چې دغه ورکشاپ بیرته فعال شوی، موږ پرې خوښ یو ځکه چې نورو ځایونو ته له تګ خلاص شوي یو.
اون خو جلال آباد له ورتلو دا ډېرې ستونزې وې، ځکه چې جلال آباد له تېرې وو، هغه د سیالکوټ له تېرې وو د پاکستان. خو موږ په دې باندې ځکه خوشحاله شو چې غریب خلکو زموږ د جلال آباد وسم نه کېدو چې جلال آباد له تېرې وې، یا مثال کابل له تېرې وې. الله رحم دے، بس موسسہ پخیرات جوڑی او پخرا چاہیے، بس زمان مشکل پتی بانی حل دینو د تک را تک د کرانا پی خلاصی.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت شاوخوا سلو کسانو ته مصنوعي پخې لاسونه او قالبونه جوړیږي او معلولو کسانو ته په وړیا ډول ورکول کیږي. حلیمه نومي یوه میرمن چې په پخه معلوله ده وایي د پخې قالب زوړ شوی، پټۍ شلیدلې او نور کار نه کوي. دغه مرکز ته راغلی یم چې پخې ته مې نوې قالب جوړ کړي.
دا چې ډایو چې بند دا موږ ډېر مشکلات سره مخ وو، ډېرې ستونزې وې. د کرایې وسم نه لرو چې کته جلال آباد له تللې وې. دا قالب مې ډېر خراب وو، پټۍ خرابې شوې، په تار به مې تړلې. اوس ډېر خوشحاله یم چې دا قالب راله جوړ.
په کونړ کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د مرکز مسؤلین وایي دوی هر ورځ څه باندې سلو معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مشر سرور مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی معلولو کسانو ته په څلورو برخو کې په وړیا ډول کار کوي چې مهمې د قالبونو او مصنوعي اندامونو جوړول دي.
تقریبا یو سلو دیرش یو سلو څلوېښت معلولینو ته خدمات ترسره کوو چې دغه خدماتو کې فیزیوتراپي هم وي، اورتاتیک هم وي او پروستیز هم وي. چې پروستیز هغه معلولینو ته موږ وایو چې هغې قطعي اندام وي، یعنې هغې لاس یا پښه په یوه پیښه کې د لاسه ورګړي، نو هغې ته مصنوعي پښه یا لاس دلته په دغه پروستیز سیکشن کې جوړیږي چې د یو ورور یا خور لاس شته دی خو فعالیت په صحیح شکل نه ترسره کوي، هغې ته تقویتي قالبونه جوړو.
په کونړ ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې فعالیت پیل کړی چې کله کله په کارونو کې د اقتصادي ستونزو له امله ځنډ راغلی، خو له دې سره سره توانېدلې چې د دغه ولایت سلګونو معلولونو ته مصنوعي لاسونه پخې او قالبونه جوړ کړي. معلولین هیله ښیي چې دغه مرکز دې په خپلو فعالیتونو کې ځنډ نه راولي، ځکه په هیواد کې لا جنگ روان دی او په هر جنگ کې د خلکو د معلولیدو احتمال لیدل کیږي.
تا تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کندهار د ترافیکو په اړه یو راپور. په کندهار کې د موټر لپاره د پارکینګ کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دې ولایت د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورستر بلی ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایلو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې سړک باندې ډمبر باندې رش جوړي واجرېدل چې بس پارکینګونه جوړ شي. په هر سړک پر ځای کې ورور مارکیټ جوړ شي، ورور پارکینګ نه مارکیټ مخته مچران ولاړي رش جوړي لاره ګرد ورور باندې پوښتنه مو دا ده چې باید پارکینګونه ورور جوړ شي. بعد کې چا دا اجرا شي باید هغه دغه پارکینګ جوړ کړي او کیس جوړ نه کړي. دا یې مشر به جوړ درې کانداران مخم باندې دي
بلخوا. د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولې کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه دریږي. د سولې کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
د کندهار ښار په پنځلس ناحیو کې چې هر بیل منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي مارکیټونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ تر هغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنی هر د مارکیټ یا د بیل منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشه امر د هر بیل منزله مارکیټ چې د عمارې اجازه ورکوو، نو نقشه د هغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستر بلی د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانۍ د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیابه یم، ابل وایي زه کامیابه یم. دا کار خو د کمیسیون دی، دا ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وایي زه کامیابه یم، ابل وایي زه کامیابه. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کړي چې ولې دا بیا ځای ما دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هرات او تر کابل پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي. یعنی د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر باندې، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پولیس ترې په یوه نامه او په بل نامه پیسې ځنی اخلي. حتی هغه تاسو د فرا پر دوهی باندې یوه تن په کوسر راځي چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځنی اخلي کې ور نه کېږي. ور ولی وجنی دې عزت یو سکندل سپکی دا وته کی او د بل د فراروت ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات بار ورډ ارته اسناد ورډ دې ګام پراغه تر به د توای وای چې خار ویجره بار کړی زستا 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 افغانۍ غواړم دا غو ولی څوک نه خوري چې ټول اقتصاد په ډریور باندې او یو غور دونه بیچاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا دې پر ځان باندې وړي دا زموږ پیغام دی خو چې زموږ आवाज موږ خبره یو څوک واوري
تقریباً
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری چلور نیمی بجیس وی اوز هم لنوریاس نوری چه خدمه هم خبرونو سر تکی اورو
په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته ورسید. ډیری ټپیان ښځینه محصلینې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې ماین په یوه درسي خونه کې نن چاودیدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالیو کې د شپږ وسله وال وژل شوي لدی. مخکې د ننګرهار له ولایت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د اوو غړو او یو وسله وال تعلق د نیولو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان صدر اعظم به د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. عمران خان چین ته نن دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د امریکا متحدو ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یوه کاناډایي او امریکایي طبیعت لرونکي جیمز پیبلز او دو سویسی ساینس پوهانو مایکل مایور او دیدر کولیوس ته ورکړل شو.
لنوریاس نوری څخه په مننه. تاسې آزادي رادیو او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغان تکواندو کارانو یوه ډله د چاینا اوپن سیالیو لپاره چین ته ولاړه شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو وزنونو کې دغو لوبو ته 12 کسان غوره شوي دي.
شش ورزشکار توانست بهترین نتیجه را داشته باشند و مقام اول گرفتند، قهرمان شدند در بین تمام قهرمان ها. اینا هم تا 27 روز دیگر قرار است در مسابقات چاینا اوپن که در کشور چین در شهر ژانیو چین برگزار میشه اشتراک کنند.
فغلی ترکی وایی تردی سیالیو که در نره گنش میلی ودن گرون کوی او هر لوبغاری در لس و امتیازونو در خیستو اجازه لدی. در افغانستان در کرکت شپگیز لوبو که دوام نند در مسای نک او بوس او در سپینغر او امور و لوبدار ترمنز لوبی وشوی. در دغه بورد در مطبوعات مسئول نظیم جار عبدالرحیم زینن آزادی را دیتو وویل چه د دې لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو مسلکي کول او هڅول دي.
تکړه تکړه لوبغاړي منل دي چې په دې نه پیدا کړی دی او نور هم موږ یې لمنځه دارنګ په خپل چې ظاهر خان او د کې وزلې د مجیب زدران په کې وزلې د وقار سلام خیل په کې منځ ته لکان په څه کېږي د سینر لوبغاړو سره لوبيږي. نړیوال لوبغاړي هم په کې وسم کې نړیوال د لوبغاړي ځډون لري.
د ښاغلی عبدالرحیم زیب خبره د کرکټ